السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې شوې ز صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست ویم پیل په خبرونو باندې کو نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوې چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله رسېدلې په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جماعت سي دوکان کې د ماسپښین د لمانځه پر مهال چاودنه شوې د بلخ د روغتون رئیس ډاکټر غوث الدین انوري تایید کړي چې روغتون ته لس مړي او څه باندې څلوېښت ټپیان ور انتقال شوي دي په بلخ کې د طالبانو د اطلاعاتو رئیس ذبیح الله نورانی بیا د مرګ ژوبلو شمېره پنځه ویشت یاده کړې اخو په کندوز کې د طالبانو په یو کاستر ډوله موټر چاودنه شوې چې پکې څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي د کندوز د امنیه قمندانۍ ویاند عبیدالله عابدي ازادي راډیو ته تایید کړې چې چاودنه د دورې سر ښارګوټي د 212 عمري خولي اردو د تخنیکي کارکوونکو په موټر باندې شوې ده له ننګرهار هم د رپورټونو په اساس په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د طالبانو په یو موټر باندې بمي چاودنې لږ تر لږه څلور طالبان وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی په ولایتونو سربیره پلازمینه کابل کې هم د یوې چاودنې غږ اورېدل شوی و تایید شوی چې پکې دوه ماشومان ټپیان شوي دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي پام دیل کې د پاکستان لپاره د پخوانی جمهوری نظام ځانګړي استازي عمر داودزی په خپل فیسبوک د خبره یو مشهور پاکستانی دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو د مشر ملا ایبت الله څخه د افغان جنود د خونځو د خلاصېدو غوښتنه شوې ده طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دند سپارلې چې د پاپ جی په نوم د آنلاین لوبي مخاوني سی او د ټیک ټاک په نوم آنلاین اپلیکیشن بند کړي د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په ټوټر لیکلی په کابینه کې دا پریکړه شوې او همدارس د پوینا کابینه لارښوونه کړې چې تر وسه وسه د هغو چینلونو مخاوني ول شي چې غیر اخلاقي خبرونه کوي او د ایران پلازمینې کې خون کنن لاریون کړی دی پلازمینې سربیره له نورو ښارونو هم د لاریونو رپورټونه ورکړل شوي دوی د مناسب معاش او د ښو شرایطو د چمتو کېدو غوښتنه کوي په ورته وخت کې د اعتراض کوونکو له حکومته غوښتي چې زنداني ښوونکي دې ژر تر ژره له بنده خوشي کړي د ایران د ښوونکو د همغږۍ شورا په ټلګرام کې لیکلي چې په تهران کې لږ تر لږه دېرش اعتراض کوونکي نیول شوي دي خبرونه مو اوریدل تفصیلی د ازادي راډیو په پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ ورزو د خبرونه معرفي ته نن په کابل مزار شریف کندوز او ننګرهار کې چاودنې شوې دي لزګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتي تر ټولو خونړې د مزار شریف د سي دوکان په جامع جماعت کې دننه چاودنه ده چې د وروستیو راپورونو له مخې لس کسان پکې وژل شوي او څلوېښت ټپیان دي د روغتون رئیس دا خبره کړې ده عام خلک د دغو چاودنو او نامنیو په اړه باندې څه وایي
وروستیو کې چاودنې د ګاونډیانو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبیني په بدبینۍ بدلی
د چاودنو د جګورو ډېر ویرونکي حالت دی طالبان حکومت د دوی ډېر بې باکي ده
په دې اړه مو له یو پوځي کارپوه سره خبرې کړې دي د خلکو غوښتنې به هم درته خبرو کو د افغانستان یوې مشهورې سندرغاړې نغمې له طالبانو غوښتي چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي
په ډېر درناوي هیله کوم ځکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
د رسنیو پرتبات هم یو راپور لرو
د مالی امکاناتو د نشتون لامل مو راډیو وتړله لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو ته غواګی سره به شو د پروګرام اول مطلب ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل نن د پلازمینې کابل په شمول مزار شریف کندوز او ننګرهار کې درنې چاودنې شوې دي زموږ همکار دغه مسایل ټول تعقیب کړي او همداسې به وروستي جزئیات سره شریکوي مهرباني
ستانګزې
خای دا د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ را وروسته د افغانستان لپاره نام نه ورځوي. د کابل تر څنګ په مزار شریف، کندوز او ننګرهار کې د چاودنو راپورونه ورکول شوي دي، خو د مزار شریف چاودنه تر ټولو خونړۍ بلل شوې ده. دغه چاودنه چې د دې ښار د درې میناهي اړوند د سی دوکان سیمه کې د شیعهګانو په مشهور جماعت کې دننه شوې ده. د تلفاتو په اړه باندې بیلابیل ارقام ورکول کېږي. سیمه ییز خبریالان او وینی شاهدان وایي چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د بلخ د اطلاعات او فرهنګ رئیس زبیولا نورانی فرانسوي اژانس ته ویلي دي چې په دغه پیخه کې 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، خو اسوسییټډ پریس خبري اژانس بیا د بلخ د بوالي سینا روغتون د سرطبيب ډاکټر غوث الدین انوري له قوله د لس تنو د وژل کېدو او سلويختو د ټپي کېدو راپورونه ورکړي دي. دغه شان د بلخ د عامې روغتیا رئیس نجیب الله توانا په سیمه کې خبريالانو ته ویلي چې په دې پیخه کې 2 تنو وژل شوي او 15 نور ټپيان دي. دلته په کابل کې د طالبانو د کورنیو چارو وزارت یوازې پیخه تایید کړي ده، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي دي. د دې ولایت په څنګلوري، کندوز، سردوره، خرګوټي په سیمه کې بیا د قلوردو د مستریانو د عملی په کاستر موټر باندې چاودنه شوې ده چې لامل یې 4 تنه وژل شوي او 19 نور ټپيان دي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبید الله عبیدی ازاد کړو ته وویل
تقریبا 19 نفره چې عمله ده غته کې زخمیان شوی دي او 4 نفره شهیدان دي له عملینا او 3 نفره ماشومان دي شاګردان دي مکتب هغه زخمیان دي.
سنګزیا سی عبدل ته په پلازمینا کابل کې بیا نن سهار یو 14 دوه ماشومان ټپیان کړل. د کابل امنیت قمندانې ویان خالد زدران ازادي راډیو ته وویل چې په خنن سهار د کابل د 15 امنیتی حوزې اړوند سیمه چارې قمبر کې وشوه چې لامل دوه ماشومان برسیرن ټپیان شول. اخوا له ختیز ننګرهار بیا راپورونه وایي چې د دې ولایت د خوګیانو د خوارانو په سیمه کې د طالبانو په یو رینجر موټر چاودنه شوې ده چې د یو شمیر سرچینو له قوله 4 طالبان پکې وژل شوي دي او یو پکې ټپي شوی دی، خو د تلفاتو د شمیر په رسمي ډول باندې نه دی تایید شوی. د دې ټولو چاودنو مسولیت کومي وسلواله ډلې نه دی منلې، خو له دې نږدې 15 میاشتې وړاندې په کندوز او کندهار کې د شیعهګانو په جماعتونو باندې د چاودنو مسولیت داعش خراسان څنګه وسلوالو منلو. سانګزی صاحب دا په داسې حال کې ده چې د روانې اونۍ د سیشنبې په ورځ د کابل دشتي برچی سیمې په عبدالرحیم شهید لیسه کې د 2 چاودنو لامل د دې خونځي 9 تنه وژل شوي او 10 ډیر ټپیان شوي.
بله مننه کوم. د کابل د وړمې ورځې د 14 په ارتباط به وروسته یو مفصل راپور تاسو ته خپور کړو. دا چې ویل کېږي د عامل په اړه باندې ځینې معلومات اوس ترلاسه شوې دي، خو دمګړې به د دوو کابل او همدارنګه ننګرهار اوسیدونکو غږونه تاسو ته خبرو کو چې د نامنی او 14 په تړاو له موږ سره غږېدلې.
سمانو خان محمد دی د ننګرهار ولایت اوسیدونکو. به طالبانو پرتګ سره زموږ ته مدا و چې په هیواد کې به نسبی امنیت راشي، د سولې ترڅنګ به ثبات خپل ځای ونیسي، مګر د جمهوریت په سقوط سره او د امارت پرتګ سره هغه څه چې زموږ ته و هغه څه زموږ هیله و دغه برعکس نتایج سره مخامخ شو. د کابل په ګډون چې پلازمینه ده د هیواد بیلابیلو برخو کې پروسه کې چاودنې د گاونډیانو لخوا نه تیری د هغه سره چې زموږ خوشبینی په بدبینۍ بدلی. طالبان نه یوازې دا چې مرتوبونه هیر کړی دي، بلکې د هیواد د ملت د حساس مسایلو سره دوی لاس ګریوان دي، هغه څه چې باید اوس ورته پام ونه شي. زه فکر کوم چې حکومت په دغه یو کشاله کې راګیر دی چې هیڅ یو مناسب حل لار او تګلار نشي موندلی. دا په لوی لاس باندې جهنم ته ځان غورځول دي، دا په لوی لاس باندې هیواد د یو لوی ډېرې بدرنګې فاجعې سره مخ کول دي. نو زما امید دا دی چې د نامنیو د لمنځه وړلو لپاره د سولې سره د ثبات لپاره چې کار باید ته ګړندې شي، چټک کارونه باید توشي، دا باید طالب حکومت طالب رهبری په لومړیتوب کې راولي.
زه مانو محمد رسول الله خونزاده دی د کابل ولایت اوسیدونکی یم. نننی حالت چې مونږ ګورو، نن ورځې دا حالت چې ګورو، دغه 14 ته چې ګورو ډېر ویرونکي حالت دی. مونږ داسې امید لرو چې د طالبانو اسلامي امارت راشي په افغانستان کې، به لږ مونږ د سولې او امن ساو باسو دغه حالات نه به پیغام شو دی مرګ نه دی جنگونو نه دی بمونو نه نن حالت چې من ګورو د بیا امغه حالت روان حالت دی ډیر ویرون کې حالت دی او زما په نظر د دې مسلې او د دې خبرې علت چې دی هغه زمونږ د وسنی حکومت چې د طالبان حکومت دی دوی ډیر بے باکی ده دغه سي مهم مسایل ته چې امنیت دی نو لګه د اقتصادي بحران نه دی دې حالتونه ته ډیر یو عادي سترګې باندې دوی برخورد عادي سترګې باندې دی ان ډیر په عادي سترګې ولګوري برخلاف د سي کړونو ته چې هغه اولیتونه نه لري هغه په سي کله کې راغسی دا ولکه مناسب عمل وي د حکومت لپاره کو دوی د حالات په دغه وخت کې کنټرول نه کی خو نه غسر دینه بد حالات سره مخامخ کیدو چانس زګور مې امکان دی ولري چې دینه بد حالت مونږ ولرو
افغانستان کې ناڅاپه امنیتي وضعیت ګډوډ شوی علت یې څه دی د افغانستان د امنیتي او دفاعي سکتور د پخواني ویاند جنرال اجمل عمر شینواری نظر مو پوښتلی دی
د کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شوي دي ټول دا تمه درلودله چې طالبان به واقعا بدل شوي او دا ځل به دوی د افغانستان د ملي ګټو ته ژمن ووسیږي او هغه وډونه چې د نړیوالو سره او د افغانانو سره په دوه کې کړی هغه ته بده هوډمن او رجمن پاتشي ولې متاسفانه طالبانو ک یو ورځ تر بلې پورې خپل اماغه وحشت او دهشت بیا په ولس باندې حاکم ک اته تر دې پورې چې د جون خوانځي تر نن ورځې پورې تړلې دي او نور برخوردونه او نور هغه د کورونو ته په خپل سر نه وتل تلاشي کول به موري ده به ځای هغه څه و چې د افغانستان ولس او د طالبانو سیاسي او پوځي مخالفین د توحد سوال تر څو د دوی په مقابل کې عکس العمل ښکاره کی هغه هم تر اوسه پورې زما په ان هغه عکس العمل نه چې د ولس او د دوی د سیاسي او پوځي د مخالفینو لخوانه په یو واحد نظر او ته یو واحد چتر لاندې شروع شي هغه هم تر اوسه پورې شروع شي ویني دی ولی هغه د پاره د اقل د چمتواري په درشن کې دي
تاسو د توضیح کوي د موضوع چې یو ډول عکس العمل دی نو په ورته وخت کې خو لکه څنګه چې راپورونه لرو د ترهګر ډلو له خوا د حمله کیږي نو ترهګر به څه عکس العمل لري
هغه ترهګر ډلې لکه داعش او لکه د نړۍ شپې نور ډلې یا د پاکستاني طالبان ډلې دا غوښتو کوچې د طالبان د چتر لاندې واده کړی و مګر نن ورځ دوی د دوی سره په اختلاف کې راغلي دي د خپل اغه اهداف او د ګټو په بنسټ باندې او طالبان دغه ظرفیت او توانایي نه لري چې ترڅو افغانستان کې هغه سي امنیت چې ایجاب کوي هغه تضمین کړي
په دې تیرو تقریبا اتو میاشتو کې چې طالبان واکمنان شوي دي د اسد لمیاشت را ورسته تر اوسه پورې امنیتي وضعیت یو څه بهتره و نو په دې تیرو میاشتو کې امنیت څنګه ټینګ کړي
هغه د طالبانو حاکمیت یا د طالبانو کوم ابتکار او نوښت نو دا هغه امنیت چې د پخوانی دورې نه هدي عقل هغه حالت او وضعیت پاتې وو او یو لوی بدلون چې راځي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې ترڅو د هغه بدلون پخوانی اثرات د بدلون په پخوانی حالت پالت په وضعیت باندې پاتې تر هغه پورې چې بیا یو د تجدید قوا کیږي او پلان گذاري د عملیاتي ورته جوړیږي نو دا د طالبانو کوم چی شې نه نو وخت نو چې طالبانو واقعا په وضعیت باندې حاکمیت درلود طالبان اته په خپل ځواکونو او په خپل ګروپونو باندې حاکمیت نه لري تاسو څنګه دغه وضعیت دوام وکي موږ به د ډیرو بدو داخلي جګړو شاهدان اوسو
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زرت زره خال کې
د سیانګالو شخ
په دغه ځای ما غوا می مال می ټول می در به در رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور می دال
ازادي رادیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي او وایي کچیرې د خونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې خبره په ژور خپګان مخته شي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو په مخ د خونځیو دروازې تړلې. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو او مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملي ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بیلابیلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه هم له طالبانو غواړي چې لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې پرانیسي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وای کچیرې د خوانځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خپګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل، زموږ شزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځیدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي خاپيري نغمه د خبري ورسته له هغه کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنیدو د اتو میاشتو په تیریدو سره لشپګم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د خوانځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې و چې د وري په دریمه به د نجونو او هلکانو خوانځي پرانیسي، خو په همدې ورځې لشپګم ټولګي پورته نجونې پرې نه خوري چې په ټولګیو کې کتابونه تکيني. د تیرې دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د منځنۍ خوانځیو او لیسې دوري د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلېدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي رادیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړو چې د نجونو لباسي واده کېدو ویره لري، چې ګوندی بیا به د په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې و.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واوري.
پننګر هر ولایت کې د فوټسال سیالي پای ته ورسېده. د بدني روزنې او ورزش ریاست لوري په خبره شوی خبر پاڼه کې ویل شوی د ننګر هر په کچه د فوټسال سیالي چې یو میاشت د مخه د یولسو لوډلو ترمنځ پیل شوی 13 ورځې نه وخت پای ته ورسېده. د دې سیالي په ورستې لوبه کې د پیداګوشي او ننګر هر کلب لوډلو په خپلو کې سیالي وکړه او لوبه 3-2 په وړاندې د پیداګوشي فوټسال لوډلې په ګټه پای ته ورسېده. د دې سیالي هدف پننګر هر ولایت کې د فوټسال لوبي وته بلل شوی. په خوست ولایت کې د روژې جام سیالیو په دوام نن د خوست وانانو لوبډله د سنگین لوبډلې په وړاندې لوبه کوي. وړاندې لدی د خوست وانانو لوبډلې په نیمه پای لوبه کې د 21 منډو په توپیر علي اکبر لوبډلې تماتې ورکړه او سنگین لوبډلې هم د 18 منډو په توپیر لدیګان ځوانانو لوبه وګټله او په لوبه ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د لس اوریز جام د روژې میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی وو. 14 لوبډلې پکې سیالي کوي او 8 لوبډلو نیمه پای لوبه ته لاره موندلې ده. او له هیواد بهر د امریکا د فوټبال لوبډله په قطر کې د 2022 نړیوال جام د ګډون لپاره د تیاریو په مخه له مراکش لوبډلې سره دوستانه سیالي کوي. دا لوبه د خبرګولي په 11 په امریکا کې کیږي. د امریکا لوبډله په قطر کې د فوټبال په نړیوال جام کې په بي ګروپ کې له ایران او انګلستان سره لوبه وکړي او بل سیاله لوبډله اعلان د معلومه خولمړنی سیالي چې د لیندې په اتمه کېږي ل ایران لوبډله سره ده. مراکش لوبډله بیا په اف ګروپ کې له بلجیک، کاناډا او کرواسیا سره په ګروپ کې یو ځای ده.
را پورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت کوم. په وروستیو څو میاشتو کې په افغانستان کې خصوصي رسنۍ د ګڼو نورو ننګونو سربیره له سختو اقتصادي ستونزو سره هم مخ دي. هر ورځ د هغه رادیوګانو او ټلویزیوني شبکو شمیر زیاتیږي چې د اقتصادي ستونزو له کبله خپل فعالیتونه بندوي. د رسنیو د ملاتړ بنسټونه له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان کې د خصوصي رسنیو ننګ وکړي چې د تړل کېدو مخه یې ونیول شي. په دې ریپورت کې د رسنیو او خبریالانو اقتصادي او مالی ننګونو ته کتنه شوې.
یاد ځنګړی ادبی خبرونه شنبه، دوشنبه او پنځشنبه د شپې له
پکتیاغه رادیو چې د تیرول لس کلونو را په دی خوا په دینی، سیاسي، ټولنیزو او ورزشي برخو کې فعالیت درلود. دوه ورځې وړاندې خپل فعالیت ودراوه. د دې رسنۍ د فعالیت د درېدو لامل اقتصادي ستونزې او د مالي امکاناتو نشتوالی په ګوته شوی. د بکتیاغه رادیو مسؤل زبیح الله ایوبی ازادي رادیو ته وویل
د مالي امکاناتو د نشتون لامل مو رادیو وتړله. لوی دلیل دا و چې د پوخه په څیر مونږ ته اعلانات نه راتلل او مالی تمویل چې زمونږ د اعلاناتو په اساس باندې کېدل نه راحته یو، ځکه چې رادیو او غلطه مونږ فعالیت کاوه او د ولست لپاره مو خدمات وړاندې کول او د ولسونو ستونزې مو دولتونو ته رسولې او د دولت کړې مو ولسونو ته رسولې، خو چون دغه مسایل اوس زمونږ نه پاتې شول او پریشان یو.
د خاغلی ایوبی په خبره د پکتیاغه رادیو ترڅنګ د دې رادیو په نشراتي چوکاټ کې د پکتیا د خزوغه رادیو او د پکتیاغه دوه اونیزو هم څمو دوران د خپل فعالیتونه درولیو. د رسنۍ د خپل فعالیت لپاره تر سوال وروسته خپل وروستي اعلانې کلیکلي. محمد زیار مان عمری په 1391 کال کې، زحل پختونیار په 1399 کال کې، او طوفان عمری په 1300 کال کې د دې رسنۍ هغه کارکونکي و چې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل شول او تر خوای نه په تیر حکومت او نه هم په اوسنی رژیم کې قضیه څیړل شوې دي. د بی پولی خبريالانو د وروستیو منتون لمخي پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ دوه او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو لامل آزاد رسنۍ په مالی برخه کې لستونز سره مخ شوې. طالبانو د واکمنۍ سره سم یو ډیر شمیر هغه بهرني بنسټونه چې په افغانستان کې لبی لابل رسنۍ سره مالی مرستې کولې او د رسنۍ لپاره د تمویل خسر چینه بلل کېده لدی وطن ووتل. د پکتیاغه د رادیو په ګډون د آزاد رسنۍ د امتیاز خاوندان وایي سوداګریز اعلانونه کم شوي او لدی عمل هم د رسنۍ لپاره د عاید لارې بندې شوې دي. د پکتیاغه رادیو سره هم مهاله میمونه رادیو چې په فاریاب کې یو ځینی سیمایز رادیو هم د اقتصادي سنزو لپاره خپل نشراتي فعالیتونه بند کړل. د رادیو مسولانو په دیاړه خبرو کولو ډډه وکړه.
لکلی ترخارا او لخارا ترنړی
د دې ترڅنګ په میدان ورته کې د تجلا پروم یو بل سیمایز رادیو چې دی یو لس کلونو را پدې خوای رسنۍ فعالیت کوو روان کال په فبرवरी میاشت کې خپل چارې ودرولې. د دې رسنۍ مسولانو یو خبری کانفرنس کې د 15 ماده یې پریکړلیک په خبرولو سره چې په اقتصادي ستونزې د رسنیو د ازادې نقص د برېښنا لوړ لګښت اوسنۍ واکمنانو لخوا د رسنیو لپاره دی یو مشخص تګلارې نشټوالی او همدا ډول د دې رسنۍ د تعمیر لپاره د غرامت غوښتل شامل وو. هغه دلایل یاد کړل چې لامل یې د دې رسنۍ دروازې وتړل شوې. د دې رادیو ټلویزیون د امتیاز خاون نجیب الله حبیبي ازادي رادیو ته وویل
زموږ هیله دا و چې یو ورځ به زموږ رسنۍ ملي او نړیواله شي. موږ د دې رسنۍ لپاره ډېرې قرباني ورکړې. زما ځوان ورور شهید شو، خو بیا مو هم کوښښ وکړ چې رسنۍ مو سقوط نشي. له بده مرغه د وروستیو تحولاتو له امله مو نشوای کولای چې خپل مقصد ته ورسیږو. تر ټولو بد ورځ هغه و چې موږ نشرات بند کړل. تر اوسه سټوډیو ته زنګونه وهل کیږي ځکه هر رسنۍ خپل مینوال لري.
د رسنیو یو شمیر د امتیاز خاوندان د اقتصادي ستونزو سربیره د طالبانو روح د رسنیو پر وړاندې سخت چلند، امنیتي ستونزې او یو شمیر لاملونه هم په ګوته کوي چې له عمله یو ډیر شمیر رسنیو خپلې چارې درولې دي. د وی رسنۍ د امتیاز سختن خبري چې د رسنیو دروازه یې طالبانو ورتړلې پر دې خبره د تایید مهر لګوي، خو طالبان په دې اړه څه نه وایي. هغه له ازادي راډیو سره خبرو کې وغوښتل چې نوم یې خبر نکړو. ځکه لدی ویره درلوده چې طالبان به یې ونیسي.
زما رادیو د طالبان له خوا څخه بند شوی و. زه لزان سره بیولې وم، بندي وم، لس ورځې بندي وم. لس ورځې وروسته بیا ځینې خبریالان او زما خپل د کورنۍ غړي دوستان رااله، زما تضمین یې وکړ او زه د طالبانو له بند څخه آزاد کړم. زما رادیو را بند کړه، تر څنګ دا چې زه پورته کړم، بندي یې کړم. دغسې حالاتو ته په کتو د سړي زړه ودردېږي چې اخر موږ فعالیت چا لپاره کوو، موږ څنګه فعالیت کوو، زموږ د فعالیت ګټه به څه وي. بیا هم زه په دې هڅه کې یم چې خپله راډیو بیرته پرانیزم، بیرته نشرات پیل کړم. نه توانېږم یا تر اوسه پرې توانېدلی نه یم.
په افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ نږدې اته میاشتې تېرېږي، خو په دومره وخت کې لسګونه تصویري، غږیزو، چاپي او آنلاین رسنیو د اقتصادي ستونزو، اطلاعاتو ته د لاسرسي د محدودیت او ځینو نورو ستونزو له امله خپل فعالیتونه بند کړي دي. مګر د افغانستان د رسنیو د ټولنې مشر حجت الله مجددي بیا وایي رسنیو په تیرو شلو کلونو کې ونه شوای کولای د خپلو چارو د دوام لپاره بنسټیز مالي کارونه وکړي او له همدې امله یو شمېر ژر سقوط شوي.
سروې که ما کردیم، بررسی که ما کردیم، در اولین لحظات سقوط جمهوریت و تغییر نظام ما در حدود 40% از رسانه
که ما سروې چې موږ کړی د جمهوریت د سقوط او د نظام له بدلیدو سره موږ خپلې 40% رسنې لکه مشکل او محدودیت پرته له لاسه ورکړي. د مرستو او سوداګریزو خبرتیاو هغه پیسې چې د رسنیو مالکانو ته ځانګړي شوې وې دقیقه څارنه نه پکې کېدله. په دې پیسو پانګونه او ظرفیت رامنځته کېدلی شوی چې مثال کې دغسې حالات رامنځته کېږي رسنۍ وکولی شي یو یا دوه کاله دوام وکړي. متاسفانه دغسې ونه سول. په دې برخه کې سم مدیریت ونه سو او یو شمېر رسنۍ وتړل شوې.
با قطع شدن کومک ها یکسره رسنه ها اقتدارش بسته شد.
د مجددي په وینا په افغانستان کې د اقتصاد مخ پر زوړ حالات له امله سوداګریز اعلانونه هم کم شول او د چارې هم رسنۍ سختې وځپلې. هخوا بیا په افغانستان کې له آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټیانې د رسنیو له اوسني وضعیت د اندېښنې په خودلو سره له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول له ملګرو ملتونو غواړي څو د افغانستان له رسنیو سره مالي مرسته وکړي. د دې بنسټ مشر ظریف کریمی آزادی رادیو ته وویل
ما شاهد وضعیت ناګوار رسانه در افغانستان هستیم په دلیل ځکه رسانه پس از
نن موږ په افغانستان کې د رسنیو د بد وضعیت شاهدان یو، ځکه رسنۍ د نورو ستونزو ترڅنګ له امنیتي او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د کار مناسب چاپیریال او له رسنیو کورنۍ او بهرنۍ مالی ملاتړ نشته چې له همدې امله ډېرو رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي دي. دا اندېښمنوونکی ده. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې د رسنیو بیان ازادي او د حقونو د خوندیتوب په برخه کې مرسته وکړي او اجازه ورنه کړي چې د رسنیو فعالیتونه بند شي
او حمایت اقتصادي داشته باشند.
د طالبانو مبادی اړو پختل خویان دویان خبرو ته حاضر نشول، مګر لدی وړاندې طالب چارواکو ویلي په افغانستان کې د رسنیو د فعالیتونو د بندیدو لامل د مالی امکاناتو نشتون دی نه طالبان. د افغانستان د خبریالانو ټولنې او فدراسیون د وروستیو شمیرو له مخې چې د بی پولي خبریالانو سره په همغږۍ یې ترلاسه کړي، د طالبانو له حاکمیت وروسته په افغانستان کې د 1508 رسنیو څخه 209 ویشتوي خپل فعالیتونه بند کړي دي. د دې ترڅنګ د یوې شوې سروې له مخې د 10409 یا خبریالانو څخه چې 8028 تنه نارینه او 2396 ښځینه خبریالان دي، 15928 خبریالان بدندې شوي چې 4123 نارینه او پاتې ښځې دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
پر 14.5
نولس اشاریه اته
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای سي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه موږ ته راغلي دي په دې خبرونه کې څو راخ
متنور اسنه مې اړیکې نیولې ده. دغه زراو باندې کوم بردنه کیږي نو دغه هم د افغانستان یو پرمختللی قوم دی، باسواده قوم دی، پښتون، تاجک، بلوچ، هزاره، ازبک، هیڅ یو پارس نه لري. فقط دغه افغانان یو موږ چې موږ په منځ کې څوک شیطانت کوي نو دغه کړی دي چې موږ په منځ کې شیطانت کوي د بلوچ او د ازبک او د پښتون په نامه مو وژنو. نو دغه د شیطانانو کار دی چې دا په هزاره او باندې څوک بریدونه کوي. مسلمانان دي څه کلمه وایي اته انګریز لازمه ورور دی. وسلام به احترام
زمیر ولی خبرې کوم ننګرهار نه. ما د طالبانو چارواکو دا ویله ده چې د ننګرهار کې د سقوط په لوفالی کې وچکالی ده، د اوبو یو بندوبست دی وکړي چې د خلکو فصلونه ټول وسوځي ده، د خلک در په در خاورې په سر کې باید چې دغه غم وخوړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا، زما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه شوې ورزولاندو خبرونه ته نن د افغانستان د پلازمینې کابل په شمول په څو ښارونو کې چاودنې شوي چې د راپورونو په اساس لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې. په مزار شریف ښار کې د شیعهګانو په یو تاریخي جومات سي دوکان کې د چاودنې له امله د بلخ د روغتون د رئیس ډاکټر غوث الدین انوري په خبره باندې لس کسان وژل شوي او څه باندې څلوېښت نور ټپیان دي. په کندوز کې هم د طالبانو په یو کاسټر ډوله موټر چاودنه شوي چې پکې د طالبانو تخنیکی څلور کسان وژل شوي او نولس نور ټپیان دي. د ننګرهار څخه هم راپورونه کې ویل شوي چې په خوګیانیو کې د طالبانو یو رینجر موټر باندې بمی چاودنې لکتر لګه څلور طالبان وژلي او یو بلې ټپي کړی. په کابل کې هم یوې چاودنې دوه ماشومان ټپیان کړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دي. ښاغلی ویست دغه خبره په خپل ټوټر لیکلې ده او له طالبانو غوښتي چې د شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د زده کړو زمینه بیرته برابره کړي. طالبانو د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت ته دند سپارلې چې د پبجي په نوم د آنلاین لوبې مخه ونیسي او ټیک ټاک بند کړي. او د ایران په شمیر ښارونو کې د پلازمینې تهران په شمول خونکو نن لاریونونه وکړل. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې لوستلی شئ. اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام مه هیروئ.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شې خبريږي. زملالی بشریم تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. په دې خبرونه کې لدا سر شذ سره خبرې کوو چې ټولنې ته د پام وړ کارونه کړې وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز لدوی پښتنه کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ شوی دي. د وری یا حمل په دریمه چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو، لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې برته شونځي تولاړیسي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت خبرګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټولن جنې پرېږدي چې برته شونځي تولاړیسي. طالبانو ویل چې په دې اړه تر اوسه یو طرح نه د بشپړه سوی. په ورته وخت کې په بیلابیلو برخو کې غنو شو ځخ خپل داندې له لاس ورکړي او له اقتصادي ستونزو شکایت کوي. هغه شو د چې نورو ته د کار زمينه برابر کړي و هم تر ډیره هدا اوس فعالیت نسی کولای. نن د مخکښ شزیخ پرونی ملمنی د سری میاشت په خوانی رئیس نیلاب مبارز او د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنتی پاره کړو. اوس هم ورځ خپل ملمنو ته د پوهنتون په خوانی استاد او د بشري حقوقو فعال نرګس مومنت اوس مهال لمشتره د ټلیفون لاله وصل سوی ده. نرګس جان ډیر مننه چې تاسو وخت وایستی. ورسته له هغه چې د طالبانو حکومت رامنځته سو په افغانستان کې شزی په بیلابیلو برخو کې متضرر سوي دي. دوی شکایت کوي چې د دوی ژوند په منفي توګه باندې اغیزمن سوی دی. تاسو له دا ډول سترګندونو سره موافق یاست؟
البته که د لومړي سره راپایل کوم چې موږ هغه کسان وو چې په پخواني دولت کې هم البته په جمهوریت کې هم موږ دې موافق نه وو چې هغه برخه چې باید هغه حقونه چې باید ښځو ته ورکړل شي په کلي توګه په هغه دوره کې ښځو نه وو ترلاسه کړي. خو بیا هم حداقل ښځو کولای شوی چې د پوهنتون استاد شي، ښځه کولای شي چې په ښوونځي کې درس ورکړي. موږ په ډېره کمه کچه خو موږ په دولت کې هم ښځې درلودلې، په ریاستونو کې هم درلودې، مینان هم درلودې، وزیران هم درلودې. ډېرې ښځو په آزاده توګه کولای شول خپل تحصیل ته، خپل علم ته ادامه ورکړي، ښوونځي ته ولاړ شي، پوهنتونونو ته ادامه ورکړي. یعنی په هغه کچه چې اړتیا وه خو بیا هم نه وو، مګر وی ښځې وې په هغې دوره کې، ښځې وې په هغه کمو کې هم ښځې وې او موږ واقعا دا منو چې هغه وخت کې وې. خو له بده مرغه په هغه کمه کچه هم چې موږ په خوا درلودې اوس موږ داسې وخت سره مخامخ شو چې اوس اوسنی دولت کې د ښځو نام او نشان په کلي توګه پاک شوی دی او یو ځل بیا طالبانو دا ثابته کړه چې دوی هماغه دولت دی هماغه کسان دي چې شل کاله مخکې و شل کاله مخکې چې طالبانو دوی په دغه نظر و چې ښځې به یا د کور یا د ګور او ښځې ټول په کور کې نه ولې کله چې په ورسته کې دې هغه خبرې جریان درلود نه دوی په دغه نتیجه و چې هغه دبره به بیان نه لري نو د ما په شمول البته ټولې ښځې ډېرې سختې دي ته منتظرې وي چې په درېیم د حمل به حداقل د ښوونځي بېرته پرانیستل کېږي او نجونې به بېرته خپل ښوونځیو ته ځي پوهنتونونو ته به ادامه ورکوي یا هم خپل هغه کاري فرصتونه چې پخوا درلودل هغې ته به ادامه ورکوي خو له بده مرغه چې دوی یو ځل بیا ثابته کړه چې نه موږ اصلا تغیر نه دی کړی او موږ هماغه پخواني کسان یو موږ اوس هم ښځو ته په هماغه سترګه ګورو هماغه سترګه چې موږ شل کاله پخوا ورته کتل او په همدغه نظر چې ښځې باید په کور کې وي نو له بده مرغه اوس په کلي توګه د ښځو نه ټول فرصتونه اخیستل شوي دي ښځې یو ځل بیا د کور ښځې شوي دي او دوی یوازې او یوازې هماغه د کور مسؤلیتونه چې پخوا یې ترسره کول هماغه ترسره کوي حال دا چې موږ واټ تر بله دا ویلي چې واټ ټولنه بې د ښځو نه هېڅ امکان نه لري چې هغه پرمختګ کور ته ورسیږي ښځه د موږ په ټولنه کې تر نمایي هم ډېر ښځې وي نو کله چې په د یوې ټولنې نیم قشر موږ فالج کو آیا امکان لري چې موږ بیا هم خپل ټولنه حداقل هغه سیاله وګرځوو د نورو ګاونډیو هېوادونو سره نو لا بده مرغه چې اوس هم دا فرصت راغلی دی او د ښځو په کلي توګه دا فرصتونه لري چې خپل شوي دي
نرګس جانې مننه تاسو که په دې برخه کې موږ ته خبرې وکړي چې تاسو هم خپل دنده له لاسه ورکړه دغه ټوله پروسه که تاسو موږ ته تشریح کړئ که غواړئ چې په دې اړه باندې خبرې وکړي چې څه ډول تاسو ته وویل سول چې تاسو نور کار نسی کولای
بلکې فاضل خپل ځانه کې رافایل کوم زه په پخواني دولت کې زه د پوهنتون استاد وم د کالونو راهیسې د پوهنتون استاذي مې مخته بوله او هغه ماته په ټولو مقدسه دنده ورته ټولو ښه ماته دنده اولویت ماته هغه دنده درلودله د دې تر څنګ زه په سیمه ایز ارګانونو کې د نشراتو او د مطبوعاتو رئیس وم نو دا هغه وظیفه چې ما په خاطر کلونه راهیسې ما ادامه درلودله او دغه شکل به ادامه درلوده ما ترسره کوله خو د نوي دولت تر اتاک سره تاسو د دې اعلامیه ولوستلې و امر وی دی چې دوی یعنی په مختلفو وختونو کې د خبرې کړي چې موږ ښځو ته اړتیا نه لرو زه البته تر ډېرې مودې پورې په کابل کې پاتې شوم خو اوس له بده مرغه چې بالاخره افغانستان مسافره شوم تر ډېره هدا پورې موږ دې ته منتظر وو چې نه ګواکې دوی په موږ باندې غږ راکوي او موږ ته وایي چې نه موږ تاسو ته اړتیا لرو خو له اوله ورځ نه دوی دا اعلامیه په ډېره واضح توګه خپره کړه چې موږ په دفاتر کې نور ښځو ته اړتیا نه لرو یعنی دا چې زه د دفتر د تګ نه په کلي توګه منع شوم خو بیا هم ما دیتا د مزسترګ پلارم چې ما به د چې د فانتون هم استاد او ما باندې به راکېږي چې راځه فانتون باندې دا کار خو د ما په خوانې دام دا مګر نه هغه څه همونه شو تر ډیره وخت پورې یعنی تر درې څلور میاشتې پورې د من په فانتون کې استادانو خزینه استادانه هیڅ اتا حق نه درلودي چې وګړي د فانتون دروازې ته ولاړ شي یوازې نارینه استادان بتل یو دوه میاشتې خو یعنی هیڅ شي هم نه په فانتون کې فانتونونه ټول بند وو هیڅ شي هم نه وو او کله چې ورو ورو شروع شول هغه هم اجازه یې داسې ورکړه چې یوازې نارینه استادان به راځي په میاشت کې دوه ځلې دوی به فقط راځي اجرې به امضا کوي او خزینه استادانو ته موږ هیڅ اړتیا نه لرو نو بیا هم موږ ورته منتظر یو چې واکې نن سبا نن سګه سبا به موږ باندې غږ راکړي چې تاسو راځئ خو د میاشتې رې دې دوه درې درېمه میاشت ولا په درېمه میاشت کې څلورمه میاشت وه چې دوی وویل چې نه خزینه استادانو ته هم راځي په میاشت کې د یو ځلې راځي هغه د هم خپل حجاب د مراد کوي حال دا چې حجاب د موږ ټولنې په خوا هم د موږ کافره ټولنه نه و مسلمانه ټولنه و ټول خپل حجاب درلود د موږ حجاب سره خپل دند ته تلل هغه هم په هر صورت او هغه هم کله چې استادان خزینه استادان راځي باید په هیڅ صورت باندې سړي هغه ته ونه لیدل شي خو یعنی به نهایت زیات بندیزونه خزو ته لګول او هیڅ محصله دی و نه لیدل شي. کله چې په پانتون کې نارینه استاد وي نارینه محصل وي په هغه وخت کې موږ باید نجونې و نه وینو. نو دا هغه د سر نه البته په سر کې دوی دومره جدي نه ونیولې خو ورو تر بله لا هم جدي کړل او زمینه یې د ښځو لپاره لا ضیقه کړله او دوی ته دوی مجبورې کړې تر څو ښځې نور افغانستان یا د موږ هیواد هغه هیواد نه دی چې هغه هلته ښځې ژوند وکولی شي او ایلای چې موږ دې ته مجبور کړی چې موږ هیواد پرېږدو. نو دا زه خپل په لنډه توګه خپل داستان به درته ویلې چې زه له دغو شرایطو سره مخامخه شم او بل آخر زه مجبوره شم چې هیواد پرېږدم. چې نه ما خپل پخوانی دنده ترسره کولی نه زه ما په دفتر کې کار کولی شو او نه هم زه د پوهنتون د استاد په توګه ما خپل محصلینو ته درس ورکولی شوی. او در څنګه د ما هغه همکاران چې البته په ولایتي کچه د ما سره همکاران وو او د ما په مرکزي دفتر کې د ما سره همکاران ښځې وي هغوی ته یې هم په هماغه وله ورځ دوی ویلي چې موږ هیڅ ښځو ته موږ اړتیا نه لرو. البته تر اوسه پورې هم تاسو د دې شاهدانې او تاسو دا وینئ چې د موږ ښځینه همکارانې ټول په کور کې ناستې دي او یوازې نارینه دي یا نارینه هم چې ځي فقط خپل یوه امضا کوي کار نشته فقط دوی په اونۍ کې یو ځلې ورځي یو لاسلیک کوي او بېرته ځي کور ته.
مننه نرگس جان زه بیرته تاسو ته راځم. لموږ سره د تلیفون پر کښه پاتاسي اوریدونکو زموږ د مخکښ شذې خبرونې دوهمه میلمنه نیلا مبارز صاحب هم لموږ سره د تلیفون لاله وصل شوی ده. مبارز صاحب مننه چې تاسو وخت وایستي. آیا تاسو په ورته وضعیت کې قرار لرئ؟
مننه بشیر صاحب د اوس هم په کابل کې ما او یعنی خپل ژوند په عادي شکل باندې په مخ بوزم مګر د کار په اخلا باندې زما تاسو خبر یاست چې موقف می د خارج رتبه موقف وو او ما ته هیڅ کوم یعنی بی نزاکتی یا خشونت دغه سه کارون اصلا نشو بلکه کله چې امارات راغله او لاس وقت لاس کې واخستله یو څوک د ما د ټول وزیرانو په ځای ان معرفي شول او د ما په ځای هم اوس مولوی صاحب خالص معرفي ده چې عمومي رئیس د سرې میاشتې ټولنې څخه دی او دا نورمال او طبیعي خبره وه چې زه د دنده لرې کړی شم. مشکل هیڅ هم نه درلوده اما په دغه درې ټکو باندې چې تاسو وایا چې یو د ثانوي مکاتبو د عمومي شکل باندې د کار د خوځو د کار په اکلا باندې او سیاسي مشارکت په اکلا باندې د خوځو نارینه د پاره یو رقم دی مشکلات ستدي. په د کار په اکلا باندې په صحي سکتور کې هیڅ کوم سنسته نسته. ټول شفاخانه په هغه شکل باندې کار کوي کلینیکونه پرانستي دي خوځې او نارینه په هغه شکل چې ول اوس هم کار کوي خوشبختانه چې په دې اکله په دې یعنی سکتور باندې مشکل په غیر د دې چې موږ اقتصادي مشکلات ډیر لرو په افغانستان کې او مثلا د درملو کمبود ستاسو د وسایلو کمبود ستاسو شین ستدي مګر ما په خپل لیدلې ده چې خزینه او نارینه یو ځای کار کوي اما معلومدار چې خوام هم دغه سه او سم هم دغه سه ده چې د اسلامي چوکات لاندې دي خزه خپل حجاب مغز چې خو کاوله او سم کې دغه سه یعنی په دغه سکتور کې مشکل هم ده اوس نه وینم اما که چیرته دغه د مکتبونو مشکلات حل نسی د ثانوي نو پراتون کې د خوځو د لپاره په دغه سکتور کې هم ډیر مشکلات رامنځته شي او زه د ټولو چارواکو یعنی نظر په دغه اقلاب باندې غواړم چې د دوی توجه وغواړم او د دوی نه په ډیره درنښت غوښتنه وکړم چې دا ثانوي مکاتب ژر تر ژره خلاص کی زکه چې آینده د مونږه د دوی دغه دوته ډیره یعنی ضرورت ستا نه یوازې په سکتور صحي کې په ټولو سکتورونو کې د ښځو ځای نشو کولی چې د نارینه له لارې نه یعنی پورا کو دا اټس کې دن کې نه دي مثلا استادان دي مثلا په اټا په جلونو کې په هر چرته دا خسته ده او مشکل متاسفانه چې موږ نه پیګو چې ولی دغه څه کار سوی ده تر اوسه پورې کومه واضح یعنی دلیل دلتا وړاندې نه ده سوی شفایي حکم د امیر المؤمنین صاحب دی دغه ستوی ویلي دي او البته همش وعده کړي دي چې دغه ستونزې به حل سي مثلا دوی وایي چې کوریکولم کې مشکل سته کچرته کوریکولم کې مشکل سته خو د نارینه او د پاره نه د الکان د پاره باید دغه مشکل وي نو دوا کوریکولمونه خو نشي کولای چې جوړه کو نارینه یو رقم درس وایي او خزینه انجنې بل رقم د مشارکت سیاسي خبره خو بالکل بیل ده چې دا خو د ټولو لپاره مشکل ده چې تر اوسه پورې دغه په دغه څنګه باندې هیڅ کوم پیشرفت نه ده شوی نو هیله مې ده چې ان شاء الله تعالی ژر تر ژره اول خو دغه مکتبونه خلاصي پرون تاسو مو اوریدل چې د خوځو د چارو ریاستونو ټول بند سوال یعنی تنقیص سوی دی په همدې شکل باندې په هر وزارت کې دی جندر عملیاتونه ول چې هغه تنقیص سوی دی نو دا د پالیسی خبره ده او دغه پالیسی باید چې ان خزینه پکې لکه څنګه چې په اسلام په شریعت کې واضح ده اټس کلمه نه دا لوستې یا اوریدلې چې خزینه د پاره په شری ډول باندې د زده کړې کومه ستونزه وي یا کومه بندیز وي که چیرته مونږ په حقیقي چې مونږ وپوهیږو او د شریعت نه مونږ خپل لرو نو زه وړاندیزونه مداو ان شاء الله چې تاسو قناعت یعنی
مننه مبارز صاحب تاسو شورت کو ته اشاره وکړه نرګس جانې تاسو د مبارز صاحب خبري واوریدلې دوی وویل چې طالبان باید یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي چې ټول خلکو ته پکښ کې د ګډون اجازه وي او په همدې طریقه باندې به طالبان مشروعیت ترلاسه کړي په افغانستان کې چې د خلکو استازي توب وکړي تاسو په نظر باندې شوه ته په دا ډول حکومت کې ځای ورکول څومره مهمه خبره ده
مننه اغلی بشیر اول به زه د اغلی مبارز دغه ورستۍ خبرې چې دغه باندې اتکا کوم د تاسو پښتنه ته به راځم اغلی مبارز ویلې چې دلته اوس بالکل امنیت دی او اوس هیڅ نه هغه سیستم چې په خاوي هغه سنشته زه په دې نظر یم چې د امنیت چې دا دوه ډول دی یو فزیکی امنیت او بل روحي امنیت دی مونږ دا مانو چې اوس په کابل کې هغه 14 نشته ځکه په خوا هغه کسانو چې 14 کولی وګوي اوس په حکومت کې راغلي دي هغه دا چې زمينه گاونډي ته مسايده شوې ده صحیح ده دا امنیت شته خو خلک په کلی توګه او تر ډیره حد په روحي فشار باندې روحي فشار لاندې دي روحي امنیت نه لري دا غنن هم زخپل د اکثر نو همکارانو سره زه خبرې کوم د خزینه او همکارانو سره یوازې خزینه او سره نه د نارینه او همکارانو سره مې هم اوس د اکثر سره پاړی کایم یعنی دا څه کس نشته چې دوی په دې وضعیت کې د روحي فشار سره نه مخامخ شي نو د مون مقصد د امنیت نه فقط فزیکی امنیت نه دی اغل مبارز ته بیا هم تکرار کوم چې اوس په 14 نشته که څه هم زه اوس هم دا نه منم چې 14 نشته 14 نشته تاسو پرون اول ورځ هم په خوص په کونر کې هغه څه ولیدل خو له بعد مغه توپیر دا دی چې په خوا دغه کسانو خپله 14 کولی او اوس چې کله دوی حکومت ته راغلي دي دوی چې کله اوس رهبریت ته راغلي دي معلومدار چې 14 کسان همدوی وو دوی خپل اوس پر اس کې قرار لري هماغه د زمينه گاونډي ته مساعده کړي نه زه دا اصلا نه منم چې امنیت شته امنیت نشته او روحي امنیت چې کله انسان ونه لري هغه ډیر خطرناک دی نسبت فزیکی امنیت ته
او بل خبر چې دی زه نه پیګم چې یو دا چې هغه خزه چې په کابل کې اوسېږي زه خپل اوسېدلې یم زه خپل تر ډیره هاده پر زه شپږ اووه میاشتې په کابل کې پاتې شوم. ماته د کابل وضعیت په ډېره ښه توګه او په ډېره واضح او په سري توګه ماته معلوم دی چې هغه هلته ښځې څومره حق لري او ښځې څومره کولی شي خپل غږ پورته کړي. یو ښځه خپل غږ هم پورته کوي او غواړي چې خپل غږ راجع کړي، مګر هغه خپل یو هغه په سر ویل کېږي او بیا هغه خپل د کورنۍ په خاطر خپل غږ نشي جګولی. نو موږ د دغه مسایلو سره کله کله مخامخ کېږو، هماغه دی چې موږ د ځینو حقایقو نه سترګې پټونه. د ما هیله دا ده چې حداقل چې کله موږ غږ جګوو باید سامې راجع کړو. او دلته د مبارز خورې وویلې چې یعنی یو ځلې د خپل وایي چې هغه هلته د ښځو چارو ریاستونه له منځه تللي دي، د جنډر عملیتونه له منځه تللي دي، او د ښځو وزارت بیخي له منځه تللی دی. او بیا بیرته ویل کېږي چې نه موږ بیرته دا یو دا دی دا دی. نو دا چې مثلا کې اوسنی حکومت وایي چې موږ په طرحې باندې کار کوو یا موږ ښځو ته حق ورکوو، نو دا څه ډول طرحه ده؟ دا څه ډول حقونه دي؟ اول دغه طرحه د دوی ماته تشریح کړي چې دا څه ډول طرحه ده چې تاسو د دغه ورځ نه چې تاسو په دې حکومت کې تاسو برلاسه شوئ، د مېغ اول ورځ نه ته دغه نه نه پورې چې نه هم لسمه میاشت ده تاسو ورځ تر بله د ښځو لپاره بندیزونه ډېروي، تاسو د ښځو وزارت له منځه یوړئ، تاسو د ښځو امنیتونه له منځه یوړئ، تاسو د ښځو ریاستونه له منځه یوړئ، تاسو د جنډر امنیتونه په وزارتو کې له منځه وړئ. نو کله چې تاسو دغه ټول کارونه یو قدم په بل پسې کوئ، نو موږ څه ډول امیدوار واوسو چې تاسو به ښځو ته په راتلونکي کې څه کوئ؟ تاسو د ښځو حقونه څنګه کوم ډول ورته تشریح کوئ؟ د ښځو حق د تاسو په دولت کې یعنی څه شی؟ دا هغه پوښتنې دي چې واقعا د مونږ نه یوازې د مونږ په ذهن کې بلکې نړیواله ورته ایرانه پاتې ده چې تاسو د ښځو حقونه تاسو خپل وایي، تاسو خپله د اسلام پر بنا تاسو تشریح کوئ چې د ښځو حق په اسلام کې څه شی ورکړل شوی دی. اسلام کې یوازینی حق چې تر ټولو جګ مونږ ته راکړل شوی دی هغه د تعلیم او د تحصیل دی. تاسو د مونږ نه د تعلیم او د تحصیل حق اخیستی دی. نو بیرته راځم د تاسو پوښتنې ته چې آیا امکان لري چې دغه دولت چې اوس طالبانو جوړ کړی دی په دې کې که د ښځو شتون ونه اوسي یا ښځو ځای ونه لري، آیا دا به یو پراخ بنسټه حکومت واوسي که ونه اوسي؟ مخکې مې هم دا خبره وکړه، بیا هم همدغې خبرې ته راځم. ښځې او نارینه دا دواړه داسې دي په یوه ټولنه کې لکه د یو موټر یو او بل دغه دوه ټایرونه غوندې دي. کله چې یو موټر د یو طرف د پلی ونه لري، او آیا یو موټر کولی شي یو طرفه مخ ته ولاړ شي؟ نشي کولی. معلومدار چې موږ د موټر دواړو پلیو ته د دواړو ټایرونو ته اړتیا لرو تر څو یو موټر مخ په حرکت کړو، تر څو موږ وکولی شو چې موټر حرکت وکړي. نو دا بیرته راځو خپل د ټولنې سره موږ دوی په تناسب ورکوو چې یوه ټولنه په هیڅ صورت مخ ته نشي تللی، هیڅ امکان نه لري چې یوه ټولنه مخ ته ولاړه شي کله چې په هغې ټولنه کې یوازې او یوازې نارینه اوسي او ښځې یوازې د کور اوسي، او دوی لګیا اوسي چې موږ ښځو باندې موږ د ښځو د طرحې لپاره کار کوو، موږ د ښځو د تعلیم په برخه کې کار کوو. صحیح دا یوه خبره ورسره باندې چې دوی وایي چې موږ د ښځو موږ په طرحې باندې کار کوو چې دغه نجونې په کوم ډول باندې دوی ښوونځی ته لاړ شي. سمه ده، دې ته موږ لاست میاشت انتظار کړی دی، سم ده، دا لږ نور به هم موږ ورته انتظار وکړو. دا خبر صحیح ده. دغه پوښتنه چې دوی ماته ځواب راکړي چې دغه ښځینه و د کار په برخه کې دوی څه وایي، د ښځینه و د سیاست په برخه کې دوی څه نظر لري، آیا دوی ښځینه و ته بیرته د کار زمینه مساعدولی شي، آیا هغه ښځې چې په پخواني دولت کې کار کوي هغوی څه وکړي؟ زه د دغه شاهده یم. ما داسې کسان درلودل موږ په ولایاتو کې موږ په څلور دېرش ولایاتو کې موږ په یو دېرش ولایاتو کې ښځې ماوینې نه درلودې. هر والي لپاره یوه ماوینه ښځه ګمارل شوې چې د هغې تر لاس لاندې بېرته سلهاو نورو ښځو کار کوو. دا هغه کونډې ښځې وې، دا هغه ښځې وې چې دوی هېڅ نوعته تحصیل او تعلیم نه درلودو، دوی ته فقط د کار زمینه مساعده کړې وه. اوس ټولې هماغه ښځې په کور ناشتې دي، اوس ټول هغه ښځې یوازې په کور ناستې. دوی هېڅ سړی نه درلودي چې دوی ته پیسې وګټي، دوی د اولاد دې د ماشوم دې د کورنۍ خېټې ورډکې کړي، اوس هغه ښځې ټول په کور ناستې. آیا څوک شته چې دغه غږ د مونږ واوري؟ آیا څوک شته چې دا واوري چې هغه ما سره وسه ما غوښتي اړیکې نیسي؟ قسم په خدای دې ما کله چې دوی ما ته دا یادونه کوي چې اها دماغه غوري
بلې وستاس ځخته مهرباني
او وس هم د ما سره ما همکاران د ما سره اړیکې کوي ما ته وایي چې رئیس صاحب په الله قسم چې زه د شپې ډوډۍ نه لرم. دوی هغه کسان دي چې لیسانس وي، دوی شپاره سکاله، دوله سکاله، څواله سکاله تحصیل کړی وي، دوی اوس مجبوري دي ګدایي وکړي ځکه دوی نارینه نه لري. دوی به یا کونډې وي یا به پلارونه نه وو یا به ورونه نه وو. موږ دغسې کارونه په ولایت کې ترسره کول هم دغه ښځو ته چې موږ فقط دغه ښځې راټولولې، خو اوس دا ټولې ښځې په کور ناستې دي. نو آیا تاسو کله چې دا طالب نیم ولس فلج کوي آیا امکان لري چې دا به یو پراخ بنسټه حکومت رامنځته کړي؟ هېڅ امکان نه لري. زه بیا هم غږ کوم په ټولو باندې، هیله ده چې هغه شل کلن خپل پخوانی تاریخ مه تکراروئ، خدای ته وګورئ، خپل د همسایګانو سره سیال وګرځئ، راځئ شاوخوا ګاونډي هیوادونه وګورئ، وګورئ چې آیا په دې نړۍ کې په دغه دومره مملکتونو کې په دې دومره هیوادونو کې چې په نړۍ کې شته آیا د افغانستان سیال اوس چې افغانستان دی واقعا د افغانستان سیالي څوک نشي کولای؟ افغانستان د موږ هیواد له بعده مغه په نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې دوی د ښځې په نوم دوی حکومت کې دوی ورته اړتیا نه لري. د ښځو په نوم باندې دوی شرمېږي. اوس هم ښځې نشي کولای چې ښوونځی ته
ولاړ
شي. دا واقعا ډېر د تاسف ځای دی او په هېڅ صورت نشي کولای چې په داسې شکل به د یو پراخ منصفه حکومت رامنځته کړي.
څنګه ښځې کولای شي چې تر طالبانو پورې خپلې غوښتنې ورسوي؟ ښځو هڅې وکړې چې لاریونونه وکړي. ښځو موږ ته دا هم ویلي دي چې دوی هڅه کړې چې د طالبانو سره مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان ورته وخت نه ورکوي او دوی شکایت کوي چې دوی پر غوښتنو باندې غوږ نه نیول کیږي. ستاسو په نظر څنګه کېدای شي چې ښځې خپل ژغ تر طالبانو پورې ورسوي؟
مننه بشیر صاحب. اول دوات کې د مومن صاحب د خبرو په اړه باندې یو تبصره وکړم. هغه دا چې فکر کوم چې ما خپل منظور په ښه شکل باندې ونه رسوي یا غلط فهمي شوورته، ځکه چې ما درې ټکي ویلي دي چې دوی په تفصیل سره ور باندې کار وکړي چې دا کار باید وسی. زما خپل خبره و چې مکتب ده نه تنها مکتب تر اخره پورې د تحصیل ما څو ځلي ویلي دي دغه کابل نه ویلي دي. دویم د کار مسله ده چې باید ټولو ته خزینه ته نارینه ته ټولو ته برابر سي، مسلکی ته برابر سي او مشارکت سیاسي. مشارکت سیاسي معنا دا نه ده چې یو ګوند راسي او خپل خلک د امارات سره یعنی یو ائتلافي جوړ کړي. دا نه، خوځو د لپاره مشارکت سیاسي وایم. دا ټول خبرې ما کړې دي درې ټکو باندې. دا تفصیلات ورکړل غوند داسې دوی ته معلومه سو چې زه سرچپه وایم، دغه څه نه ده. ما په حوال سر ویل دي چې دا درې ټکي مهم دي چې باید حل شي. دویم د امنیت پاکله باندې، امنیت فزیکی، منظور می امنیت فزیکی و بالکل امنیت بشری بیل ده چې ما خپل په دوه د افغانستان د بشری رپورت پاکله باندې، امنیت پاکله باندې د اوزومو د ډیر ښه شکل باندې هم پیګم هم ریسرچ میکړی دي. دا نسته د خپل کابل کې ما د روحي شکل واجی له کابل مو ټوله مشکلات لرو. ک دوی فکر کوي چې زه کوم یعنی چا د ماپ کور کې کار کوي، متاسفانه چې زم امغه خزه ما چې د ماپ کور کې څوک کار نه کوي او زم اوس کار نه کوم، نو د خلکو نه جلا نه ما. پاتې سو ستاسو پوښتنه چې دا مونږ سره قب کولای شو چې نننی چارواکو ته خپل غږ ورسو. متاسفانه چې مونږ یوازې د رسنیو له لارې نه کومه بله امکانات نه لرو. ما خپل غوښتې دي چې نه تنها امارت اسلامي سره بلکې د بورا لاین سره خبرې وکم. د 12 د نوومبر د کال 2021 کې ما د دوی نه اپوینټمنټ غوښتې دي. کله راته راکه وبخې په دغه کیسه باندې ټول شریک دي. دویم د مکتب او تحصیلاتو د ښځو لپاره ډېره مهم ده ژر تر ژره خلاص شي. متاسفانه چې فکر کوم چې دوی په ماینس کې کوم مشکل شته چې موږ په خبر نه یو په شکل باندې، ځکه چې دوی نه دي ویلي. زه د امارات اسلامي ویانده نه یم، زه یو ښځه یم چې په کور کې ناست یم. د دوی که څوک وایي بهتره وایي چې دوی خپله یعنی جواب ورکړي. دا دویمه خبره او د کار په کله باندې مو وایي چې په سیستماتیک شکل باندې موږ نه باید چاس وسو.
ډیر مننه مبارز صاحب ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې موږ ګډون وکړ. د نرګس مومند صاحب څخه هم ډیر مننه چې لمر سره خبري وکړي. د مخکښ شزي خبرونه وخت پات رسیږي. اوریدونکو بل اونې به بیا له تاسو سره یو تربیه مو پر خدای سپارم. له ازادي رادیو سره پر ټوئیټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټوئیټر پته ده پی ازادي رادیو.